په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنوریا سنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویسټ نن په یو ټویټ کې له واشنګټن څخه د یو نامه د مشري او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا د کتنې د هرکلي تر څنګ دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې یو نامه حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي، د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یونما مشر داسې مهال واشنگټن څخه کتنه ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه غوښتنه په هغه درې میاشتني راپور کې کړې چې د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د یونما د ماموریت د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلیا او د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. یونما دغه راپور چې د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه د دسمبر په 8 نیټه چمتو شوی پرون په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عظمت الله ایرګاشوف سره د ټلیفون له لارې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې کړي. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي ویبپاڼې یو لینک هم زمیمه کړی چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. ښاغلی ستانکزي په ژمي کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د کموالي له امله د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا اړوند ستونزو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له ازبکستاني لوري یې غوښتنه کړې چې د وارداتي برېښنا اندازه د هغې حد ته ورسوي چې دواړو هیوادونو پرې هوکړه کړې ده. د خبر له مخې ښاغلی ایرګاشوف دغه ستونزه منلې او ویلي دي چې په دې اړه یې د ازبکستان د برېښنا له وزارت سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې افغانستان ته د برېښنا لیږ زیات کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي تېره اونۍ وویل چې له ازبکستان څخه چې وارداتي برېښنا د هغه هیواد برېښنا د تولید په شبکو کې د ستونزو له امله کمه شوې او هغوی نشي کولی له شوي قرارداد سره سم افغانستان ته برېښنا ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغی لور گواخ سره مخامخ دی. بده که دی جنوب لویدیز حوزه ده، جنوب ختیز حوزه ده، شرقی حوزه ده شتون داری.
روان میلادی کال چې پای ته څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ګزن یوه مثبته پیښه په کونړ او یوه هم په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزن ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهالویش مخکې راتلونکې اونۍ دوه ایالتي اسامبلۍ منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې موږ به راتلونکې جمعه د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتي اسامبلۍ منحل کړو. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسامبلو په دو بشپړ کنټرول لري. ایران ګواښ کړی چې د واتساپ او انسټاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کارونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میتا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت تر اوسه د ایراني چارواکو هغه لیک نه دی ځواب کړی چې د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او هم د خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. او کریشیا پرون مراکش ته په ماتې ورکولو سره د فوتبال په نړیوال جام کې دریم مقام خپل کړ. د فوتبال د نړیوال جام چې قطر کوربه دی پای لوبه یا فاینل د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ نن ترسره کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوختي ویدا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام د غراز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاریا زموږ د ویب پاڼې لارې هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې نند کډوالو نړیوال ورځ د طالبانو چارواکي ویل غونډي هیوادونو غوښتي چې افغانان د خوندي او بایزت بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع وایي پاکستان په کراچۍ کې له 1400 زیات افغانان زندانی کړي او شرایط هم ډیر خراب دي.
دوی په اکثر په خسیلز کې ساتل دي چرته سی پاوډریان نشیان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثر افغانانو ته د خارش بيماري لګیدلې ده.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه مو دا موضوع چې ولې افغانان خپل هیواد پرې خودو ته اړ کیږي په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د اروپا لاره ډیره مرګونه لاره ده. نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان پرې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په ایران کې د اعتراضونو د پراخېدو له حاله خبر شوی او د فوټبال د نړیوال جام له وروستیو نتیجو مو هم خبرو.
کرویشیا د فوټبال په نړیوال جام کې دریم مقام خپل کړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. که څه هم طالبان ویلې ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو سره افغانستان ته د افغان کډوالو په بایزت ستنولو خبرې کړي، خو ګڼ افغانان بیا هم هڅه کوي چې له افغانستان ووزي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د پاکستان له صدر اعظم څخه یې غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره لارې چارې ولټوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کله یې خو افغانان هڅه کوي چې د پاسپورتونو په ترلاسه کولو سره له افغانستان ووزي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو سره یې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان ته د افغان کډوالو پر بایزت راستنولو خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو ټلویزیون خپور کړي ویلي په دې غونډه کې ځینې پریکړې وشوې.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از
هغه پریکړې چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې وشوې دا دي: کډوال باید په خوندي او با عزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړی شي. بل دا چې په هیواد کې باید د دوی دایمي اتغام په زمینه برابر شي، دوی ته سرپناه ورکړل شي. دریم هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د مرستو جلب د دغو کډوالو ستنولو ته 550 میلیون ډالر ځانګړي شول.
خاغلی راشد ویل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ویګاډي کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه، خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په باب څهونه ویل. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی قونسل عبدالحمید جلیلی ازادي رادیو ته ویل هغه افغان کډوال چې په ورستۍ شپږ میاشتو کې پاکستان ته ورغلي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ډول هغه دي چې هغه په غیر قانوني لارو باندې، خصوصا د سپین بولدک په لار باندې، د دې یو معاملې په اساس باندې د خطر راغلي دي چې د دې تعداد ډیر زیات دی. اوس چې کوم مشکل مو هغه مهاجرونو ته دی او هغه کډوالو ته دی چې هغه یي ویزیل ته ختم شي دی، او هغه دي چې په غیر قانوني لارو باندې د پاکستان ته را داخل شي دی او پاکستان کې دلته به غیر پرته لاسند اوسي.
نن د دسمبر میاشتې 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او سکهال داسې مهال المنزل کیږي چې په ګڼو درېمو هیوادونو کې افغانان چې اروپا یا هم امریکا ته د تګ په تمه دي له ډول ډول ستونزو کړیږي. د بکنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي او په بد وضعیت کې دي. د دې سازمان مشر اګنس کالمارد یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزه لري کې نه لري د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې په تیرو څباندې شپاره سمیاشتو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته 1,01,000 درویز زره او شپږ سوه شپږ شپېته افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه رقم نه دی تایید کړی. د ترکیه په ګډون ځینې هیوادونه وخت نا وخت افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستنوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د هغو د حل غوښتنه یې کړې ده. پر دې موضوع زما همکار د افغان کډوالو د حقونو له مدافع منیزه کاکل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې په کراچۍ کې د زنداني افغان کډوالو شمیر اوس څو ته رسیدلی دی؟
په کراچۍ کې تقریبا 1500 افغانان دا مهال په جیلونو کې دي. په دې کې زیات شمېر چې کوم دی هغه د ښځو او ماشومانو دي. په دې افغانانو کې تقریبا 350 افغانان داسې دي چې دا غوي ډیپورت آرډر کوټ کړی دي او په هغه باندې پروسیس لګیا دی اوم ډیپارټمنټ او اسپیشل برانچ. د دې نه پس به دوی خپل هیواد افغانستان ته لیږل کیږي. همدارنګه دا نور افغانان چې کوم دي دا غوي په کیسونو باندې هم مونږ لګیا یو د حل کېدلو کوشش وکاو. په دې افغانانو کې افغان په 15 دسمبر باندې په کراچۍ جنارو اونتون کې عبدالخلیل ولد عبدالباقی وفات شو. هغه ډیر زیات بیمار وو نو د بیماری د وجې وفات شو. د دې افغان عبدالخلیل یو میرمن 18 کلنه پری ګل بیبي هم مطلب په دې بندي افغانانو کې د سنټرل جیل کراچۍ کې بندي ده.
ویل سوي پر ځینو افغان کډوالو په زیاته پیمانه جرمانه یا جریمه لګول سوي ده. دغه جرمانه یا جریمه څو ته رسیږي؟
د دوی چې کوم جرمانه په دوی باندې لګید ډیره زیاته ده. تقریبا 10,000 کلداری د دوی جرمانه ده. نو موږ په دې حق له باندې د افغان سفارت سره او قبایلي مشرانو سره دلته د پښتنو کوم سیاسي ګوندونه دي د دوی ټولو سره موږ دا خبره کړې ده. دا تجویز مو ورکړې دي چې تاسو په دې حق له د سند ګورنمنت سره خبرې وکړئ چې دا جرمانه د معاف کړل شي. همدارنګ د کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوی سره ډیر زیات ظلم کیږي، ډیر ناروا چلند کی، غیر انساني یو چلند ورسره روان دي. دوی اکثر په خسیلس کې ساتل دي، چرته سی پاوډریان نشیان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثر افغانانو ته د خارش بيماري لګیدلې ده. اکثر چې هلته عدالت تراړي نو دوی دومره په تکلیف سي مونږ هغه تکلیف نه کو برداشت. مونږ د عدالت پر ځای میډیکل سٹورز او دښت منډي وو دوی ته ټیبلټس راخلو. همدارنګه په دې حق لبان دي ما سیدل تکم قبایلی مشران نو دادی هغه ته دا خواست وکړو چې تاسو د دوی لپاره د میډیسن انتظام وکړي او هغه الته جیل ته وروړي.
په کراچۍ کې ولی ناڅاپه د دغو افغان کډوالو د ذورونې او نیولو د غرض زندانی کولو بهیر چټک شوی دی.
زمونږ نه دا پښتنه بار بار کیږي چې یو دم دا کریک ډاون ولی د افغانانو په ضد په پاکستان کې شروع شو. نو مونږ چې دلته په ګراوند باندې سوین نو مونږ دا یو پالیسی میټر ښکاري. په دې حق له باندې مونږ د افغان سفارت سره هم خبره کړې ده چې تاسو په حکومتي سطح باندې دا مسله چې دا د پاکستان حکومت سره وچېړي. ځکه چې افغانان سنن نه دی راغلي د 30 کلونو نه دوی دلته اوسېدل. یو دم په یو میاشت کې دننه 1400 افغانان نیول نو دا څه اتفاق نشي کېده. دا یو پالیسی میټر کېدلی شي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ و وړاندې په خبرونه کې مو د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه په یو راپور کې دا موضوع څېړلې چې ولې افغانان اوس هم خپل هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غور ولایت کې د 12 نجونو د ځان وژنې خبر ورکړل شوی. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس دغه دوی پیښې تایید کړي. په غور کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ د ویان عبدالرحمن بدري په حواله ویل شوي چې یوې 18 کلنې نجلۍ په تیوره ولسوالۍ کې ځان غرغره کړی او بلې 14 کلنې نجلۍ د فیروزکو په مربوطاتو کې په تیروتنه په رسۍ ځان زیندی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو بدري یوازې دومره ویلي چې ځواکونه د دغو پیښو په لټنه کې وي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نجونې د ښوونځي زده کوونکې وي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي مرکز ترین کوټ کې د انسان تښتونکو یوه ډله داسې مهال نیولې چې له چارچینو ولسوالۍ څخه د دوه ماشومان لیږدول. چارواکي وایي نیول شوی یو هلک او دوې ښځې دي چې د پاکستان له کچلاغ سیمې څخه ورغلي وو.
پر اورزګان ولایت واکمن طالب سیمه ایز مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده. د اورزګان ولایت پامنی کومندانی کې د طالبانو نظامی مسؤل محمد یوسف ازادي راډیو ته ویلي چې د انسان تښتونکو دا ډلې داسې مهال ونیولې چې د چرچنو ولسوالۍ څخه د دوو ماشومانو د لیږد په حال کې وه. نوموړي وایي په دغه انسان تښتونکو کې دوې ښځې او یو هلک شامل دي چې د پاکستان هیواد تبه دي.
او د هغه لکه مور چې دا ښځه تښتولې وه او یوه دانه ورور چې مامه شپک نومېږي هغه د کوچلي هغه سبسره روان شوي دي. د اروزګان ولایت راغلي د چرچنو ولسوالۍ د ګورګین کلي ته تللي دي. هلته یې د دغه ښځې چې دا تښتېدلې وه د بل سړي سره بیا هغه زاړه خوند پرېښووله. هغه دوه ماشومان یې دغه ځای سه د افتتاح په شکل باندې راپورته کړي وو. موټر ورته در بس کړي وو. موږ ته د چا د خوا ټېلیفون راوسو چې دغسې کوشتیانې یې در روان کړي دي په پلانې موټر کې دي.
نیول سوی ډله هم مني چې د پاکستان هیواد څخه څو ورځې وړاندې افغانستان ته راغلي او هغه مهال ونیول سو چې دوه ماشومان یې تر غلا کولو وروسته انتقالوله. نکیب الله د دغه انسان تښتونکو له ډلې څخه دی. د په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ما زه وم یو ورندار مو چې د باندې ولاړ وو. زموږ کر سره په دغه کوڅه کې ولاړ وو. مور مې وه هغه وار له کور ته نو ګورې چې څنګه پوښتنه کړې ده که څنګه بلا کې شنې راایستلې روان کړې دي.
دا په داسیال کې د لهغه ورسته چې طالبان واکمن سوي دي د انسان تښتونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې لامل یې د ځوانانو بیکاری او د فقر او غربت زیاتوالی یادیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران ګواښ کړی چې د واتساپ او انسټاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کاروونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میتا په نوم د امریکا د انټرنیټ شبکه د انټرنیټ شرکتو بخې تر اوسه د ایراني چارواکو هغه لیک نه دی ځواب کړی چې د روان دسمبر میاشت په لومړیو کې وراستولی او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او هم د خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. د ایران د سایبر ملي مرکز رئیس ابوالحسن فیروز آبادی پرونشن به له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې که د میتا شرکت د دوی لیک ته ځواب ونه وایي دا کیدای شي د دغو اپلیکیشنونو د دایمي بندېدو لپاره یوه مقدمه وي. واتساپ او انسټاګرام په ایران کې ډیر کاروونکي لري او په وروستیو پراخو مظاهرو کې هم خلکو له دغو اپلیکیشنونو ډیر کار اخیستی. په ایران کې د تیلو د کار کوونکو او د صنعتي اتحادیو د مامورینو تر رسمي غوښتنې وروسته پرون د ایران په څو جنوبي ښارونو کې هم اعتراضي غونډې او اعتصابونه وشول. د پولیسو په تحقیق کې د یوې 22 کلنې مېرمنې مهسا امینی تر مړینې وروسته په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري. له دغو اعتراضونو سره د بیلابیلو صنعتي اتحادیو کارګران هم ملګري شوي دي.
د ایران د تیلو د صنعت کارګرانو د اعتراضونو د تنظیم شورا په خپل تازه اعلامیه کې له ټولو کارګرانو په عمومي مظاهرو کې د ګډون غوښتنه وکړه. دغه کارګرانو د کاري امنیت نشټوالي او له دندو د شړل کېدو ستونزې ته په اشاره ویلي. اعدامونه او ځپل د کارګرانو غلامۍ ته ورته اقدام دی چې لوګي د کارګرانو سترګې لاسوځي. د دې راپور تر جوړېدو پورې په محشر، اهواز، اصلویه، ګساران او تونګ بیچار کې د تیلو او ګازو په شرکت کې دغه راس په خارک سیمه کې چې په تیلو غنی دی د اطفایې د رسمي کارګرانو او د ایران په جنوب کې چې ډیر تیل لري د کیمیاوي تیرنو رسمي کارکونکو د اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور لمخې د تیلو د کارګرانو د اعتراضونو د تنظیم د شورا او د ایران د کارګرانو د خپلواکي ټولنې د ټلګرام کانالونو د دغه اعتراضونو تصویرونه خبره کړې دي. په ایران کې درې میاشتې مخکې د اعتراضونو له پیل راهیسې په بیلو بیلو صنعتي تولیدي او د انرژۍ د صنعت په برخو کې د کارګرانو د اعتراضونو او اعتصابونو راپورونه ورکړل شوي دي. په ایران کې دغه پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې نجلۍ د سپتمبر میاشتې پر 14مه د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. راپورونه وایي مهسا امینی په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه چې د هغې د پلویانو په وینا امینی د ګشت ارشاد پولیسو د شکنجې په نتیجه کې مړه شوه. په همدې حال کې د تهران د یوې ځوانې ډاکټرې ایدا رستمی د مشکوکې مړینې په اړه راپورونه ورکړی شوي دي. د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د هغې د مړینې د احتمال په اړه د ایران قضایه قوې پرون شنبه د هغې د مړینې علت له یوه هوایي پله څخه لاندې غورځېدل بللی دي. خو په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شبیو خبرونو له مخې د اغلی رستمی مړی په داسې حال کې چې د شکنجې نښې ورباندې ښکارېدي څو ورځې مخکې د هغې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د ایران وایر خبری ویب سایت د جمعې په ورځ د ویبا خبره سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې د ایران عدلي طب ته سپارښتنه شوې چې د اغلی رستمی د مړینې په سند کې د هغې د مړینې علت یو تصادف وبولي. د رادیو فردا د راپور له مخې په ایران کې د اعتراضونو له پایله چې په سړکونو او زندانونو کې د اعتراض کوونکو د مړینې پیښې هم ورسره تړلې. د ایران د حکومت سرچینې په نورو مواردو کې د ځینو کسانو د مړینې علتونه غیر حکومتي یادوي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرکزی استخباراتو ادارې مشر ویلیام برنز له پی بی ایس تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت شایي وکړای شي د لنډې مودې لپاره اعتراضونه وټکوي، خو په اوږد مهال کې د خلکو په ځانګړي ډول ایراني ځوانانو د غوښتنو لپاره کوم ځواب نه لري.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د قطر په خلیفہ لوبغالی کې د فوټبال نړیوال جام د دریم مقام ګټلو سیالي کرویشیا 2-1 له مراکش لوبډلې وګټله. په دې سره کرویشیا د فوټبال د 2022 زیګدیس کال په نړیوال جام کې دریم او مراکش څلورم مقام خپل کړ. لوبه د کابل پر مهال ماخام 9:30 بجې پیل شو چې د لوبي د لومړۍ نیمه په 10 دقیقه کې د کرویشیا لوبغاړي جوسکو ګوردل د سر په یوې غوړه ضربې سره ګول تر سره کړ. د کرویشیا د مینوالو لوبغاړو د خوخي شی بلا پاتنه نه رسیدلې چې په یو ورته برید او سر په ضربې سره اشرف داری په 9 دقیقه کې د مراکش لپاره لومړی ګول تر سره کړ. د لومړی نیمې تر 2:30 دقیقې پورې د کرویشیا لوبډله په لوبه کې ډیره برلاسي وو. په پایله کې میسلیف اورسیچ د دویم ګول په وهلو بریالی شو. د مراکش لوبغاړو د لوبي تر پایه پورې پرله پسې هڅې وکړې خو د ګول په وهلو ونه توانېدل. په دې سره کرویشیا د فوټبال په دې نړیوال جام کې د دریمې او مراکش د څلورمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. د فوټبال په نړیوال جام کې مراکش بیا لومړنی عرب افریقایي هیواد و چې تر نیمه پایلوبي پورې رسیږي. د لوبو له لومړي پړاو بیا تر نیمه پایلوبي پورې د مراکش د لوبډلې سفر ډیر بریالی و، خو تر دې د وړاندې تللو نصیب نه درلود. مراکش لوبډلې په نیمه پایلوبه کې فرانسې او کرویشیا بیا ارجنټاین ته خپلې لوبې بایللې وې. د کرویشیا لوبغاړو ته د دریم مقام ګټلو له امله د برونزو مډالونه ورکړل شول. تاکل شوی دا چنن یک شنبه د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د 2022 زیګدیس کال د فوټبال نړیوال جام پای لوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ تر سره شي. د فوټبال څارونکو اټکل کوي چې خای لیونل میسی د ورستی ځل لپاره د فوټبال په نړیوال جام کې د ارجنټاین استازولي وکړي، خو په رسمي توګه د دې خبر په تړاو د میسی او ارجنټاینی لوبډلې لوري څه نه دی ویل شوی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
محکمه او اوریدل چنن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ د طالبانو چارواکو ویل چې لګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې افغانان د خوندي او با عزت بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب لپاره د انګړو او منظمو هڅو غوښتنه کړې ده. د سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې ترسره کوي چې کاري مسؤلیت او راتلونکی نه لري. نن د دسمبر 13 چې کډوالو د ورځې په نوم نومول شوی سکل داسې مهال منځل کیږي چې ګڼ افغانان اوسم له قانوني او غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
هغه کمی سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په امدی خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صفای هغه افغان دی چې څلور کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند په خطر کې و ځکه وطن پریښود. نو موړی وسلې او شمیر نور افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړي او د مرستیال دی. رومل صفای او ملګری د دې ټولنې لارې له هغه افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي او غواړي پناه واخلي. نو موړی وای افغانان بهرنوی هیوادونو ته پتاک او هلته په پناه اخیستلو کې لډی رستوند سره مخ دی.
د اروپا لار ډیره مرګونه لار ده. نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل د دې بایز کرزی یعنی دا په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل پری دی. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا را ورسوي خو متاسفانه چې دلته ډیر مشکلات دي. زیاتره وخت دوسیه نه قبليږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره د لړۍ نور هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالملک ستنیزی وایي دا چې ډیر افغانان هڅه کوي نور وطنونو ته کډوال شي نو موړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار لوستو ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم د وی طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته هغه د سلګونو کال مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو د افغانستان هغه نورې طبقې بغیر له یوې حاکمې طبقې نه خپل راتلونکي په افغانستان کې نه ویني. ولو که هغه څومره افغانستان سره خپل خلکو سره متحد وي حقوق ته د خدمت جذبه ولري نو هغه په افغانستان کې دا چې لنهیلی سره مخ کیږي بهتر ادا غنی سیمه دوی تور پریک دی او په یوه داسې سیمه ته پناه وي چالتہ د دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
و مغختل په دی اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان زمګاډي کې ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د دسمبر 13 منځل کیږي په خپل اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو کلونو کې د شخړو نامنیو او اقلیمي بدلون له امله ګڼ خلک کډوال شوي او د کډوالۍ په برخه کې د خوندي او منظمو لارو او قوانینو د نه موجودیت له امله میلیونونه کسان هر کال په خطرناکو لارو سفرونه کوي چې له دې امله له 2014 کال راهیسې تر اوسه تر 50,000 ډیر کډوال په لارو کې مړه یا وژل شوي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی خو بیا هم اکثره په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي تر څنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت نه لري. دې سازمان د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د کډوالو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره غږ پورته کوي چې اوس هم ګڼ شمېر افغانان د قانوني لارو تر څنګ په قاچاقي لارو سفرونه کوي هغه لارې چې د مرګ او ژوند اټکل نه کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کیدونکې دی. په امریکا کې ساينس پوهانو داسې لمری سیلونه جوړ کړی چې د پردې پشان په هر ډول هوار او نه هوار ځای غړول کیدی شي او د پردې پشان نرم دي. نور بل اسمت سروانه وره.
د امریکا د ام آی ټی په هنتون څیړونکو یو ډول نوی خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړی چې وزن د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی خو تر هغه اتلس برابر ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریز انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي د یوې پردې په شان غوړول کېدی شي. د ام آی ټی پوهنتون د څیړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه په هنتون د ټکنالوژي چیرنیز ډله ل 2014 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدای شي، ځکه چې قاطع دی شي او لبلې خوا به تر اوسنیو لمریزو هندارو للمره زیاته انرژي جذبوي. د لمریز